زندگی آخر سرایم بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایم بندگی در کار نیست.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی، خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د پاکستان فوز یو ځل بیا تور پوری کړی چې د جی ټی پی په ګډون یو شمیر نړیوال ترهګری ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او دغه پټنځایونو د پاکستان پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. طالبانو د تیر په څیر دغه تورونه په کلکه رد کړي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینې ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال د سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پاوز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پاوز په یو اعلامیه کې ویلي، په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پاوز وایي ټي ټي پي او یو شمیر نور ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبه په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال د پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 404 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مصاله او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي. خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنۍ یو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبا په هامبورګ کې د بریټ په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقی ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبه په ورځ نوې ګوند اعلان کړ. د دې ګوند سره د رپورټونو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي چیرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمې شوې او هم د اخلاقو یوا نمره تری کم شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزون کې جناتان تروټ د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلی چې افغان بالر عظمت الله عمرزي د بنګلادیشي لوبغاړي په سوځولو سره هغه ته له ډېر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې وه. راځو د سر راپورته. د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د لوی درسیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی. طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي. تفصیل سفی ولاستان اکسیور.
د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان لمخې د پاوز مرکزی قومندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه پورز په ناسته کې د پاکستان د رنه ورستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ جوبلی په مسله باندې خبرې شوې. د آی اس پی آر په بیان کې راغلی چې د ناسته ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي، په گاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوی ټي ټي پی ډلې او په هغه پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي. په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوز پر چمتووالی او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي. په بیان کې د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمن روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو. تیرونه په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان دوه سرتیری وژل شوی. پاوز په یو بیان کې تر دغه پیښو وروسته راغلی و چې په گاونډي واد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغه بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي. د پاکستان پاوز دا تور هم لګولی و چې په دغه بریدونو کې افغان اتباع لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي. خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونی رد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو مشال څنګه ته په پیغام کې په دې اړه ویلی وو،
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نم د فعالیت هیڅ کله نه ورکو. موږ خپل د جنگ په ضرورونو باندې ډیر پوهی چاته نه غواړو چې ضرور ورته افغانستان.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبې پر ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل،
دنیا اوس حقائق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقائقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نور ته د ګواښ د نه پیښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی. طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پاوز د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي. پاکستانی چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعا وکړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی. د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی، د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 90% زیات شوي دي.
و امریدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګری ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ځکه د دوی پټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
کتم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پنګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پنګواله بیا وایي چې په یوه کې د نن د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمنی کې یو افغان پنګواله مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یوه کې د نن له پنګونې څخه ویره لري.
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن و تعدید هایی که امروز
د طالبان لخوا لګول شوی محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه. آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثبات امنیت ټینګولو تضمین کولی شي؟ دا ټولې هغه اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې د هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي او بل دې تر څنګ چې دی زموږ د کارګو باعث کې مشکلات دي کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته تصدیروو قیمتونه ډېر زیات دي کارګو او دویم دغه د تصفیه د جوازو او دریم چې بانکو سیستم.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هغه اساسي ستونزې چې د امنیت وي او د فساد وي هغه انشاءالله حل شوي دي. ویزي او د دې مشکلاتو د بانکونو مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی.
د امام ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه هم دومره و اوس هم راځو اونیز پروګرامونو ته لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړاونکای همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خو دا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلوتای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او دم سپما ونه کړله ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړ سوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډیر سخت وو په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باند ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاسو په یاد وید دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نشروع کېدل. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولرو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنا سره سي لنمحاله او اوږدمحاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تیریدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بې روحیې کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې وو چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه در چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روح یا وانگیزه و وجل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر که دی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هر دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوی او خنور کوي په کار د چلدی حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې حالت کې پات کېدل د دوی لپاره توانی تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای د په دې معنی د شدای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې اوسوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ منځوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانه د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو نه کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که بیخي دیغه حتی ونرسېګي دیغه نیمایي ته خو به ورسېګي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پیژني موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشتباه سي او خوسیږي درېم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې ځدی ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي
هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کی خپل لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکری خطاګان اصلاح کی، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټي نه، د خطاګان دې اصلاح کی. په دویم قدم کې دوی کوي چې د خپل موخه یا هدف جوړ کی. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کی. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کی د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپوسره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پایل کې دوم ټولګي زده کوونکي را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي، که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده؟ زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایا ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده،
د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشا یې احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکول او درملو لکه انټیبیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزاري ځمکې.
هوکې درنوز د کوونکو، لخون کې مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضراتو کې چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه خلی، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي، نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخې د یاد د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی، د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر زینو پروسو تیریږي، د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول رازو هضم تعریفو. هضم چی شته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د میډیا څخه وروسته کوچنی کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی، خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري. دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځالو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دا هغه خوږ خوند معلوموي، او دا غسه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دا هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دا هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کېږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر ژامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د ژامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بجه تیره دل اسانه سی. دوام دا دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایم وزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دروری دا خورلو روز دا زینی باکتریایی پاتی جی، دا غزایی مواد چوته پاتی جی، دا غو پا پاکولو کی کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د ایپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده. که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یي یا هم نور مواد د هغو سره ګډوي، او بیا د هغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی، د بطن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی، او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپله وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي، د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم شوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول رشته ډوله مواد دي، خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د هغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، د هغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجراتو ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی، هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 2 څخه تر 4 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. پدې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د ووم ټولګیز د کونکي به د بیولوژي پراتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګیز د کونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هله دا نننۍ درس تر سره د خوندزي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هله لرو چې ګرانز د کونکي د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي،
او د نننی درس د خز د کیدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.